پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سره کډي بارېږي.
په دې پلمه پر خبریالانو د وژونکو حملو یادونه کوو. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل ډاډه ښکاري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6 نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د هندوستان د کورونا وبا بحران ورځ تر بلې زیاتېږي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 10 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا کم شوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو د اصلي تراه اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې 40 کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر کنده تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د 12 په حملو کې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هېر نه کړي. بایدن ویلي امریکا به پر خپله خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نه شي. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له دې هېواده خپل سرتېري باسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلینکن چې تېره ورځې له یوې امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړی او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. دغه بهیر 2 ورځې مخکې د مئی له لومړۍ نیټې رسما پیل شوی دی. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغې ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپانده رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. په اعلامیه کې دغه راز د سولې په پروسه کې د رسنیو رول هم مهم بلل شوی او ویل شوي چې رسنۍ د سولې او یو سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره د عامه ملاتړ او ګډ تفاهم په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبوي، او هم له هغو سره چې د خپلو محدود سیاسي اهدافو لپاره له سولې سره مخالفت کوي محاسبه کوي. د افغانستان د ملاتړ د نړیوالو شریکانو په ډله کې په کابل کې د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د اروپایي ټولنې استازولۍ، فنلند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا متحده ایالات او بریتانیا سفارتونه شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامنیک راب سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د جی سون یا او سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دو کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکېچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا د امریکا متحده ایالتونه، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په عین حال کې د استرالیا، هند، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هند ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینټیلاتورونه ولیږي. تېره اونۍ په هند کې د کورونا وایروس 2,600,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 23,800 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 2,150,000 واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې رښتینی ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي.
خبرونه مو له نوریاس نوری نو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګیست. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د یوناما په ګډون بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو ټولنو او مؤسسو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې او د رسنیو او بیان له ازادۍ څخه کلک ملاتړ پکې شوی دی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې. تاسو زموږ غږ اورئ؟ لطفا د راپور جزئیات راکړئ.
بلې، د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پر خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په هدف یوه ګډه اعلامیه هم نن خپره کړې ده. په خبرپاڼه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د خبریالانو او د رسنیو تر څنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دغه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی همدارنګه غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو په کارکوونکو تاوتریخوالی کوي هرومرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په دغه بیان کې اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانی او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د بیان ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د خبریالانو توپ او د امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې. نوموړي وویل چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل ایماق، ملال میوند، یوسف رشید، د عبدالمنان ارغن او د کابل په ششتره سیمه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو عاملین نیول شوي دي او قضیه روانه ده. نوموړي همدارنګه وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره
ژمندای. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما او د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو لخوا اعلامیه خپرې شوې دي د دې ورځې په ملاتړ او همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم ډاډ ورکړی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د وسلوالو لخوا په نښه کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی وی یوازې په تیر یوه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي هیواد یعنی افغانستان کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د تیر یو کال په ترڅ کې پکې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. دا غک هم د تل لپاره غلی شو. الیاس تای چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و، د تیر 1999 لمریز کال د عقرب په 22مه د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې په موټر پورې نښلول شوی و لښکرګاه ښار کې ووژل شو. له نوموړي څخه د مهربان په نوم یوه لور هم پاتې شوه. ورور یې مدثر د دای په اړه داسې وایي: د همدغه کال د جوزا میاشت په لسمه د خورشید ټلویزیون خبریال واحد الله امیری هم د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د تلو نیوز پخوانی ویان یماس یوش بیا د عقرب په 18 نیټه هغه مهال چې له کوره د دندې پر لور روان و په موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. میاشت تیره وه. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند هم د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه.
السلام علیکم ستړي مشي غربا مو خیر پام ور اگرزم دین کا سوشل ویژن څخه د غرمې د 12 بجو خبرې ټول کې تا خو سر کې هم د څه مهمه خبرونو سر کې
د جری په لومړی نیټه به د غزنی ولایت د خبريالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د الجزيري ټلویزیون او اسوشيټ پریس خبريال رحمت الله نیکزاد په تاسو ووژل شو. او لدی پی کې یو لس ورځې وروسته به د غور غک رادیو مدیر مسول بسم الله عادل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له غور وروسته د رسنیو په کارکوونکو بریدونه تر ننګرهار ورسید او د ملالی میوند تر وژل کېدو وروسته د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي په یو ورځ په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې ووژل شوي. د ډیرو دغو ترورونو هدفي وژونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت بیا دا کار د طالبانو بولي. طالبان بیا په دې وژنو کې خپل لاس لرل ردوي. کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي او ملالی میوند وژونکي نیولي. له دې سره هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو یوه یولس کسیزه ډلې نیولې چې د یماس یوش په وژل کېدو کې لاس درلود، خو تر اوسه نه ده روښانه شوي چې د سیاوش او نورو خبریالانو د دوسیې چارې کوم ځای ته رسېدلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ او چارو وزارت نظر واخلو، خو زموږ اړیکه ځواب نه شوه. د نوی د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 1500 رسنۍ فعالیت لري او شاوخوا 500 رسنۍ تیر کال د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په لغمان ولایت کې یو شمیر بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت پر یو شمیر بزګرانو د شولو د 13 ټنه اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ د دې ولایت له محترلام څخه پیل شوه. ښاغلی رستمی وی د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوي تخمونه د دې ولایت د مرکز محترلام تر څنګ د الینګار، الیشنګ او قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. د په خبره د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوي تخمونه شپږ ټنه محترلام کې، څلور ټنه الینګار، څلور تنه علیشنګ او څلور تنه نورې د قرغیو پولیسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. ښاغلی رستمی زیاتوي یا تخمونه د سبسایډۍ په بڼه پر بزګرانو ویشل کیږي چې 60% لګښت یې بزګران ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان وایي د دغو تخمونو د ویش موخه په دې ولایت کې د وریجو د حاصلاتو زیاتول او د بزګرانو ملاتړ دی. د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت په بدخشان ولایت کې د 9.5 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د دوو محافظتي دیوالونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت بیان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محافظتي دیوالونه د بدخشان ولایت د یفتل پاین ولسوالۍ په دوو کلي کې د 9.5 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی آژان وایي هر محافظتي دیوال وسوه 1,400 متره په اوږدوالي د خلکو د غوښتنې پر بنسټ په یادو سیمو کې جوړیږي. نوموړی وایي د دې پروژو د تطبیق په ترڅ کې 25,615 کاري ورځې رامنځته کیږي او څه باندې 500 جریبه کرنیزه ځمکه او 600 د استوګنې کورونه به د طبیعي زیانونو له ګواښه خوندي شي. په بغلان ولایت کې د خلکو له لومړیتوبونو د ملاتړ ملي پروګرام یا سنپ ټو پروژې مسؤلینو د دې ولایت 168 بڼوالو ته د بڼوالۍ بیلابیل وسایل مرسته وکړه. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په مرسته شویو وسایلو کې قیچي، د میوې ټولونکي، د دوا پاشۍ پمپونه، اری، زینې او ټوکرۍګانې شامل دي. د دې ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې مرسته شوي وسایل په پلخمري، مرکزي بغلان، دوشي، خنجان او اندراب ولسوالیو کې بڼوالو ته وسپارل شوې. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 پوله، یو ایرو 92 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سودریال 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په جنوبي آسیا کې د کرونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، په هند کې د وبا بحران ورځ تر بلې پراخېږي. تېره اونۍ په دې هېواد کې له 30,000 زیات کسان د کرونا د وبا له کبله مړه شول. په همدې حال کې نړیوالو له هندوستان سره د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو مرستې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبي آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس درېمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په 2 نیټه پریکړه وکړه چې د می له 4 تر 6 به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستانی وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د می په 3 په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقۍ یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي کنه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وټلو لپاره سرسم بلابلو امریکایی چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه لمخ کې اندېښنې ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هېواد د پرېښېدو په معنا نه ده او دوی هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي او په همدې مقصد په کور دننه او له هېواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي، خو ترخوایي د افغانستان د راتلونکي په اړه د بهرنیو چارواکو د څرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږېدلی. انټونی بلینکن د سی بي ایس ټلویزیون د شپېتو دقیقو خپرونه کې ویلي له افغانستاني د عسکرو وتل د دې هېواد د بشپړ پرېښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. موږ شل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو، کله دا هېروو چې موږ ولې هلته ولاړو. زموږ د دې کار موخه د سپتمبر د 11 بیت پر وړاندې عمل و او موږ دا کار وکړ، خو اوس له دې کبله چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي دا د افغانستان د پرېښودو په معنا نه وه نه ده.
خغلی بلینکن ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. خغلی میلی د سی این این او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې که څه هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلي، خو زیاتوي کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوځ د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبره یې د بریالي کېدو پر مهال په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بېلابېلو وړتیاو سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6% عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او له خپل هېواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالۍ د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یو مورئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بېلابېلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي ټول لوري باید د افغانستان د 40 کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 8 بجو چې د ازادۍ راډیو خپرونې پای ته رسیږي نو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایو مینو ماس یې ورنه کړو او د نه نوي کالې نمایي ماس ورکړی او دا د بل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ زمو ماشونه ولې رسېږي. ولې زمون دا ده چې دغه خلکو غم وخوري. دا ټول مزدوره خلک دي او خپل خواږه بدن غړي له لاسه ورکړي دي. ضرور زمونږ دا پیغام ورسوئ. ډېره مهرباني به مو وي. سلام په احترام.
من سید الله خطر د خوست ولایت د علیسر ولسوالۍ اوسېدونکی زما غوښتنه دغه ده چې په علیسر ولسوالۍ مرکزي کومه لیسه شته په دغه لیسه کې لومړی څنګه تر دولسم تېرې د اتصابو نشتون سره مخامخ دي تقریبا چې دېرش ځوانان دي شیان اته دولس دیارلس څوارلس ځوانونه دي دوی څلور یا پنځه ترلاسه کړي نورې بدبختانه چې پاتې دي نو اصل همدغه د له مسؤولي چارواکو او د خوست د معارف سیاست نه تو دې زړه تر زړه کتابونه تر موږ ورسوي چې پیغام نه کړي ته هیلا تاسو ورو فکر منګل پر بیا دې سره سلام
زه بل احنا سمعتم ده کله هر مدامان شالې معنا اتنا ته طالبان صدا غشتون د فلش تر لوګو د ابروجیه په نیاش کړو مدامان شالې چې د شوتنه شبکې تاسکی دلته د مازګر د شپږ بجو د رسار په دغه بجو سره دغه شبکې بنې مناش
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او تبصرې د مختلفو مسایلو په اړه د ازادي رادیو د ټلیفون د پیغام اخیستونکو ټلیفون په وسیله اوریدونکو سره د ازادي رادیو لاره شریک کړئ تاسو د ټلیفون نمبر وایم چې په 0 200 225 55 یو ځلې تکراروم 0 200 225 55 او بل شمیره ده 0 200 93 245 بیا تکراروم 0 200 93 245 په دې شمیرو زنګ ووهی او د ازادي رادیو د پیغام په پانه کې خپل پیغام پریک دی چې موږ بیا د ازادۍ رادیو په خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هیواد ورځپاڼه په خپله لومړنۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې وژنې، جګړې او د پردیو د موخو لپاره دغه ملت قرباني د زغملو نه ده. لسیزې وخت تیر شو خو لا هم افغانان د پردیو ناوړو موخو لپاره وژل کیږي، د پرمختګ مخنیوی کیږي او د سولې او پرمختللي ژوند د نعمت به برخې دي. لیکوال وړاندې لیکي لړې ربه د مرغه چې دوخپن یو ځل بیا په دې مبارکه روژې میاشت کې افغانان د ویر او ماتم په ټغر کې نول او پر عام ولسی وحشت جوړ کړ. دوخمن دازل په لوګر کې پر عام افغانانو موټر بم برید وکړ. بریت په پراخه کچه بی ګناه او بی دفاع ملکی وګړي ووژل او شتمنۍ له خاورو سره ورته خاورې کړي. د سرمقالی لیکونکو سپارښتنه کوي چې افغان ولس باید دغه دښمن پر ضد سره یو لاس او یو موټی شي. ولس اړ دی چې دغه خونړي دښمن پر ضد غږ پورته کړي او هغوی هم پرې نږدې چې د خپلو ګټو لپاره د افغانانو راتلونکی ګواهي. ولس باید هغوی له مخې لرې کړي چې د خپلو ناوړو ګټو لپاره یې د ملت په استازیتوب طرحې جوړوي او یا هم نظامونه رامنځته کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو تاوتریخوالو ته په تړاو په خپله لومړنۍ ګڼه کې روانو لاریونونو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې لیکوال د لوګر، پکتیا، کونړ او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو د خلکو خود جوش غږ پورته کول د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې راتلونکي لپاره یو ښه ګام یاد کړی. لیکوال وړاندې لیکلي د ولس بیداری هلته د لیدو وړ ده چې په ټولنه کې د نادو د کړنو بیروي وژنې په تړاو سړکونو ته راووزي او له خپل حق او حقوق څخه په کلکه دفاع وکړي. په دې مطلب کې لیکوال وړاندې لیکلي چې ولس باید پخوا ورته حرکتونه پیل کړي وای خو اوس هم ناوخته نه ده او د ولس یووالی وحدت کولی شي روان کړکېچن حالت یو مناسبه د حل لاره پیدا شي. لیکوال په پای کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان ولس سره په څنګ کې ودرېږي تر څو روانو نابرابرۍ ته غاښ ماتونکی ځواب شي. او صبح کابل ورځپاڼې بیا په خپلو لومړنۍ ګڼه کې د ملکي تلفاتو تر څنګ په تیرو شلو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د بیرته لاهو کېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. دغې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د مې درېمه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده په اشارې سره لیکلي د بیان ازادي چې سره کرښه ده باید په زیړې کرښې بدله نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او جګړې هم زور اخیستی د ملکي تلفاتو تر څنګ باید د افغانستان تیرو لاسته راوړنو ته چې یو یې هم د بیان ازادي ده جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې اندېښنه ښودل شوې چې که بهرنیان له افغانستان نه ووزي او جګړه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي برخلیک نامعلوم دی او دا به ډیره ګرانه وي چې دغه ستره لاسته راوړنه له لاسه ووځي. د مقالې لیکوال د بیان ازادي ارزښت په اشاره سره لیکلي چې ترلاسه شوی ارزښت باید په دومره اسانۍ سره له لاسه ورنه کړل شي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپا په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او همدارس په منځنۍ چپا 12.89 په ټول افغانستان کې خپرېږي. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15:19 بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي په اړه بحثونه اوریدای شي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی پروګرام دی. اوریدو ته یې رسره اوسې. خو دا شیبه 12:13 دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 10 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان او د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د نړیوالو شریکانو ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینیک راب به سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د G7 یا اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربوي. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په عین حال کې یو نړیوال مرستندویه بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حال او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د دې خبري مجلې مواد او مطالب همدومره وو. په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 19 بحث واورئ. 15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا ونی د ازادي رادیو په 25 دقیقې 19 باس کې لتیرو شپږو میاشتو راهیسه په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابوش پګ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړ بنسټونو د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره ملمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس خاغلی دواخان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مشر خاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان. درنو ملمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه مواردو ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابېږي. یوازې په پروسس په میاشتو کې تقریبا موږ اته تنه خبریالان او رسنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وژل شوي دي او د 500 نه ډېر د تاوتریخوالي دوسیه هم ثبت شوی دی او دوسیه هم ثبت شوی دی دا پده مانا چه کمون یو پرتله وکو دا غشپک میاشتی دی غرستش پک میاشتی پا یو بل مثلا دی پروس کال پک میاشتو سر پرتله وکو دا پده مانا چه تقریبا د تاوتریخوالی شمیره د شلو سلنی ندیر زیاد شویدی هم وجن زیاد شویدی متاسفانه هم بل تاوتریخوالی زیاد شویدی او دا پداتی حال که دا که متاسفانه د تاوتریخوالی قضایه بخوب د پزنگری توگا د وجن اغا دفی وجنی متاسفانه دوسیه سیرل کیگی نه ده دولت لخوانه او اغا کسان چه ده دغا قضایا لاملان دی دوی ده قانون منگلو تا سپارل کیگی نه دا پده مانه چه اغا کسان چه دوی تاوتریخوالی را منسته کهی دوی خبریالان وجنی دوی بیا پا آزاد توگه گردی را گردی پا افغانستان.
من نه خلوتګر سپ څلوان سپ تاسو راته وایي چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی یو خبريال په توګه تاسو ته او تاسو امغاړو او مسلکانو ته
فکر کوم ورسته یو میاشتو یو ویرونکې حالت رامنځته کړي داسې حالت چې ساره په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته دخیله نړیوال ټولنې چې راه کوله د سیمه په کچه باندې به ساره ده اوس داس یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی او ګوکه دا ویره همشته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړ شي حکومت تبیده شي د لاسرولنی په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړی دي خو په مجموع کې د خبريالانو ورستی او هدفي وژنو دا ویره ډیره کړي هر خبریال اوس ځان ساتي د امنیت په تړاو باندې فکر کوي ډیری رسنیو خپل خبریالان دي ته اړ کړی چې له کورونو کارو کې ډیری کم سیمو ته ځي ترڅو حقیقت عمومي او لا کدا چې هم وایم چې ډیری خو د افغانستان نه هم خو هیڅ کړی دی او نورو ملکونو ته تللی دي دغه سي وضعیت کې کار کول ډیر ننګونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک دغه هدفي وژنو تر شادي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري د حکومت اړخ واضح دی یغوی وای چې د بیان ازادي تجمن دی او ډیر کله مجالس هم کوي خدا سي کوم یغه نور ډلې دي چې دوی د خبريالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واخمنه بولی او خبريالان تر هدفي وژنو لاندې نسی دغه سي وضعیت په طبي شکل باندې د بیان ازادي متضرر کړی ده او په مجموع کې ورسته یو درې کلونه کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمانان چاروان صاحب مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب ویل چې حکومت د دغه قضیو په سیړنو کې پاتې راغله ده په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوي او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړی او څه شوي دي او کیدون کې دي؟
تمرخ مور یو د حکومت او رسنوي مشترکه کمیټه لرو د دې مشترکه کمیټې غړی توب شاغری خلوت ګرم لري زف کوم دا ډیر بین صافی هغه چې دی مش پر مش نه خبرې او قضایا او تر شي چیرې سیدګی کی دا ټول دوی سره شریکی دی او د دې مجلس کې ناش شهر باندې ادارې په دې اړه باندې گزارش وکړي ګوري په تیر یو کال کې یو شته دی پیښتلې په دغه کې قاتل دی ترور سوی دی لفظی شخړ سوی دی توجین سوی دی لطو کوب سوی دی دوگو یه بیشتو قضایا و تا افغانستان عدلی و قضایی و قانون رسیده گی کرده مول از قضی نهایی سوی دی چپاگه که لنخی جرمی سرانی ولی تر دیش کالا زندان پوری دا کسان محکوم سوی دی پاس آساسی چی دی طالب جمعټوري تر هغه ریډالي داجمل نقشبندي سرانیول او بیا تر الیاس دایي پوری د تیرو شلو کلونو په چریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حکومت پر مهال باندې مخالف او هم وسکا طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي لکه په ور مورشه په لوګر کې وکړو هر ورځ
ترغه مخکې په ارغنداب کې په افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی سیرې بربندوي او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله د طالب منطق نیم وردګ له منطق څخه نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي یا ذبی اولاد یا دغه دی قاری یوسف دی همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو دغو ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي وو د دوی برکور. یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیز شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتنه وکړو په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینه پال صاحب تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغه کې لفظي شخړې وهل ټکول دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات کنه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبريالانو سره تاریخواله شوه
قتل او ترور شې دي د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې لا توکوب شوی توهین او تاخير شوی هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبريال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه له په تیرو شلو کلونو کې د بچا کار نه دی. دا طالب جماعه ترګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربندوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوی ورته دغه خبرې په جواب کې تاسو رسیدنه نه ده شوی. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دا روحانی څه څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګی شوې ده. ګرده مونږ په دغه شلو ورسته کالونو کې د یو زرو پنځوس قضیونه ډیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړی دي او د ګرده دغه قضیونه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی او دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د یو زرو پنځه سوه پنځوس دوسیه یوازې نشوي ته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوا نه، ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاریخوالی قضایا څه ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا ځینې بلې ډلې هم ده، د جنگ سالاران هم ده، بیا محلی قدرتون هم ده، یوازی طالبان نه ده، داعش هم ده. استونزه داده چه دولت وایی
چې مونږ د دغه مسلې غلامل ابتدا دغه نیولې د دایي صاحب د قاضي په اړه دوی یو ځل وویل چې یو کس نیول شوی ده هغه د فلان کی ولسوالي د هلمند ولایت ولسوال هم دوه د طالبانو لخوا نه او دا نیول شوی ده دا د دایي صاحب د وژنې مسؤول هم بیا په خپله دولت وویل چې نه دغه مسؤول نه وه یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری بل بیا دوی وویل چې نه دغه کس چې اوس اعترافات یې هم موجود ده د دایي صاحب قاتل ده بیا اعترافات چه شي وه هغه کس وویل چې زه د یو ملګری سره یو ځای په لاره کې روان و بیا ما ملګری وویل چې زه په دغه کور کې کار لرم بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده بیا زه فکر کوم چې دغه کور د دایي صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړه دا اعترافات ده دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې مونږ دغه کارونه کړي د بکتاش سیاوش په دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي خو دغه اعترافات هم موجود نه ده دغه محاکمې هم روښانه نه وه آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول مالي تمویل او ولې دغسې کارونه وشو زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې مونږ ووایو دغه قضیې څیرل شوي نه دي زه د هغه کمیټې یو غړی یم ستونزه دا ده دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوې ده بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده دغه کار صحیح ده بل مسله یې مونږ له خوانه کوم کارونه شوې ده هغه مونږ صلاحیتونه مونږ د وظایف لایحې څه ده او مونږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکاټ کې کار کوو یو خو د قضایا او ثبتول ده ډېر د قضایا اوس ورباندې غږېږو دا د نی لخوا نه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده دا باید وسي بل هر وخت چې دولت وایي چې مونږ دغه کارونه کړې ده د دغه قضیې او د دغه مسایل په وړاندې بیا مونږ تیرو دغه کارونه شوې ده که نه شوې ده نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومېږي چې دولت یو څه شه دا کړې ده خلاص مونږ کارونه ما په خیال همدغسې چې مونږ وسه وه مونږ توان وه او مونږ توان ده مونږ کوشش کوو چې په دغه مسایل کې ښه کار وکړو روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو نو که مونږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو نو دا خو مونږ نه صلاحیت ده نه وظیفه
مننه خلوتګر صاحب سروان صاحب ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واوریدلې خلوتګر صاحب خبرې مو هم واوریدلې څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب خبره باندې چې قضایا او ته رسیدنه نه ده شوې او د مینپال صاحب خبره چې کار شوې ده
دا تر ډېر پوری د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي حکومت معمولا وایي چې مونږ رسیدګي کړې ده بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي اعترافات ورته ورسوي اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي دا څومره واضح دي قتلونه لا روان دي یا د فیو وژنې لا کېږي دا چې څوک کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي دا موضوع روانه ده اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته زی ویره خوره ده مخکې مې چې ویل دغه حالت نه ده لا تغیر سوی لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کیږي ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي سوې نتیجه یې څه شی سوله یعنی مونږ تغیر وینو او که نه بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تایی کړي اما محسوس کیږي نه اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو مختلف ادرسونه دي هر ادرس خپل اړخه خپل قضایاوې په مخ وړي حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده مختلف بنسټونه دي او هر یو خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړیږي څاروان صاحب چې د قضایاو په تعقیب کې توپیری چلند کیږي مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست
موافق یم قضایا او سره برخورد مختلف کیږي له خبریالانو سره مختلف تفاوتونه کیږي یو وخت ډیره توجهی ځینې رسنۍ ته ډیره توجهی ځینې ته خو لا بيخي کم توجهی هغه تر رسیدګی نه کیږي یعنی مونږ دلته دواړه ګرمو دی او خبریال په توګه باندې دواړه خونه هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرام راځي د حکومت له لوري راغوي طبيعي ده چې د بیان ازادي د دوی په غا لاسراوړو په لومړی کچه کې ده خو تاسو اطلاع ته لاسرسي وګورئ ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهريږي مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهريږي چې د خبريال پښتنه واخلي د حکومت نور مخکښ وزیران په دې ورسته کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړي ده چې خپل الحمدلله موهيب او نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبه په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پښتني اخري په تاسو په مجموع کې وګورئ نه یوازې چې د خبريالانو د تهدید موضوع ده د ګواښلو د دوی د هدفي وژنو د بیان ازادي هم په بلاخ کې محدودیږي د حکومت لوړپوړي کسان خبريالانو پښتنو نه یا ویره لري یا ډاریږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي حکومت هم تر ډیره پورې تبلیغاتي د ځګاتر ویندویانو پورې تړلې په ویندویانو کې ځینې ډیر خدي چې تاسو سره ډیر مرسته کوي ډیر په وخت معلومات درکې ځینې سلیقوي برخورد کوي یو کس دا غونه چې زمیشتنه د اطلاعاتو له سره په وخت کې ممنون مغامینه پاسه وو مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوصي ډیر موضوعات معلومات ورکړي خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکړي یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو خبريال آزاد وو په تهدید نه وو له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي لدینه خوندې ول د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیره پورې خبريالان نشي تللی د ترګرو د ډلو سیمو ته خبريالان نشي تللی دا له پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوی کولای د قاچاقبر دي مافیاوي کړي دي جنگسالاران دي مهري زورواکان دي دا بیل اړخ ده خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یوه حد پورې محدوده ده
مننه ساروان صاحب مینپال صاحب لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب او دغه شان اماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوی دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوی دي دوی په خپل جرمونو باندې اعتراف هم کړی تر اوسه پرې ولې مثلا د دغه وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې
ماته شته یو قضایاوي د تیر کال په جریان کې ولې شو ولې ټولې نهایي سوي د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دي ثلاثه محاکمو چې نسلي جریمو څخه نیولې تر دې شکل زندان ته تللي دلته زموږ مخې ته د داخلي د جریمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دي د خبريالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضې وي پوځي کې ټول ستاسو مرتکبین او هغه ګریفتار شوی دي قضایي ورګانونو ته د شوی دي معرفي شوی دي کوري زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې په لزانه مستنتقینو جوړي او فکر کوي چې د پراتیو استخباراتي چارو متخصصین هم دي کوري دغه د تروریستي پیټ ډیر پیچلې دي پړي وختو کې د شې دي چې ډیر ځات کار ته اړتیا لري ترڅو ته اصلي منبي طرحه دا پیدا کړي دلی اي قاتل لغه د روزګانو الټراس راغري د خپل اعترافات یو کړلو شبکې معلوم دغه د عبدالمنان ارغان شنو وړي ډیر قضایا ویډیو دني کسان نیول کې پاولو فاتو کې به
بیا قزین کښې په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېرې پېچلې دي او د حکومت همدا موږ نه د دې مسؤلیته اوژه خالي کوو. دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسؤلیت دی، بیا خاصا د رسنیو موږ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکوو. وخت چې یو لویه جغرافیه په جګړه کې راګیري یو داسې دشمن سره مخامخ شي، هغه پر هېڅ طبقې باندې رحم نه کوي. بېله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی، ولې پر دې باندې باید اعتراف وکړو چې د افغانستان امنیتي ادارې، کشفي او پرستی ادارې، استخباراتي ادارې د دې ټول کار همدا دی چې څنګه د دوی سزایا وترسي وکړي.
مننه مینپال صاحب. اوس یوه بله خبره هغه ده چې د راتلونکي لپاره څومره ډاډ موجود دی؟ مثلا مخکې څاروان صاحب وویل ستونزې شریکې کړې چې خبریالان همدا اوس په ویره کې دي، له خپلو کورونو کار کوي. دغه شان دوی یو بلې موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات ته لاسرسی په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. یو څه نو په دې برخه کې د خبریالۍ د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړ او ښه فعالیت لپاره او دغه امنیتي ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو لپاره؟
لومړی خو د مشترک کمیټا لرو، دا مشترک کمیټا په ټولو ویلې جوړې شوې دي او د دې ورځنی کار او همدا دی چې دوی د ژورنالیستانو تعدید ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې غواړم که چېرته تعدید وي هغه له هغه مربوطه ادارو سره یې باید تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګوري په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی، له یو ډېر وحشي دښمنو سره مخامخ دی، بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې بېساري ده او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څخه ګزارش ورکوي. بیا هم دا بسنه نه کوي مردان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطلاعات د لاسرسۍ نه د هر افغان اخلي، بیا خاصا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره لا غیړي کړي په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو. هغه معلومات چې د
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
سفر